السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:00 شوې. زه صفی الله ستنګزیم، تاسو ازادي راډیو اورې. په دغه پروګرام کې دویمه نیمایي تر ډیره ازادي اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په لومړۍ نیمایي کې راپورونه او خبرونه اورې. په مهمو راپورونو کې اورې چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نای په دغه هیواد کې د خبریالانو د وژنې او د هغوی په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتېدو او څخه اندېښنه څرګنده کړې ده، او د خاصه په لوګر کې د وروستۍ پیښې په اړه د جدي څېړنو غوښتنه کړې ده. هم اورې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله ښیي چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو نوی ماموریت د 2012 کال په سر کې پیل شي. نور مطالب هم درته لرو، خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وایي.
السلام علیکم. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وی په خیوی ولسوالۍ کې یو سړی ته د دوه انجنونو د جبري نکاح قضیه په جدي توګه څېړي. د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې 2000 کسانو ته د کډوالو په خارګوټي کې د کورونو د آبادولو لپاره د مځکو ویش پیل شو، او پاکستان پر هند تور پورې کړ چې سرتیروی په کشمیر کې پرون نن د خونځي پر یو موټر ډزې کړې، ډرایور یې وچلی او اته ماشومان یې ژوبل کړي دي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي په خیوی ولسوالۍ کې یو سړی ته د دوه انجنونو د جبري نکاح قضیه په جدي توګه څېړي. د ننګرهار د والي وینا ته الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل، تر اوسه پورې دوه تنه په دې ارتباط نیول شوي دي، او د نورو ښکېلو کسانو د نیولو لپاره پلټنې او عملیات دوام لري.
د عریضی پر مهال ډیر لس کسان جنو د کورنۍ لخوا سلخه شوي وو، چې له هغې ډلې څخه یو د هلک پلار او یو سیمه ییز پولیس دوی نیول شوي دي. د یوولس نورو نیولو هڅې هم روانې دي.
د خیوی ولسوالۍ اوسیدونکي نادر خان چې لورګانې د خدای رحم په نوم یو کس په زور نکاح کړی دی، وایي چې هیچا یې غږ نه دی اورېدلی. د راپورونو له مخې خدای رحم د سیمه ایز قومندان ګل کریم باډیګارډ یا ساتونکی دی. د هلمند پوځي چارواکي وایي د تازه دمو سرتیرو په ورسېدو سره عملیات پیل کړي چې ګڼ شمېر وسلوالو مخالفانو ته پکې مرګ ژوبله اړولې ده. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو قمندان جنرال ولی محمد احمدزی په یو خبري غونډه کې ویل چې د تازه رسېدلو سرتیرو په مرسته د پنځشنبه پورس عملیات پیل کړل، او وتوانېدل په لومړیو حملو کې د لښکرګاه او نادری په بیلابیلو سیمو کې 15 وسلوال وژني. ښاغلی احمدزی د پرون ورځې د جګړې پر مهال افغان سرتیرو ته د وروخت مرګ ژوبلې پړه څونه ویل. تر دې مخکې د قهر میوند او شفق دوه په نوم پوځي عملیات د لښکرګاه په شاوخوا سیمو کې پیل شوي وو، چې افغان پوځیان توانېدل د بشران او بولان ځینې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو ونیسي. د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې 2000 کسانو ته د کډوالو په خارګوټي کې د کورونو د آبادولو لپاره د مځکو ویش پیل شو. د لوګر والی محمد حلیم فدایی د پنځشنبه په ورځ د کډوالو د یاد خارګوټي په پرانیز غونډه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویل، که څه هم تر اوسه په دې ښار کې کډوالو ته له مځکو پرته نورې لازمې اسانتیاوې نشته، خو دوی هڅه کوي چې په تدریج سره د کډوالو ستونزې حل کړي.
پس له دریو کلونو نویو راستنل شویو افغانانو ته چې لوګر ته راغلي و 2000 نمرې توزیع پیل شوه. په لوګر کې د لومړنیو احصایو مطابق چې په ګاونډیو هیوادونو کې کوم مهاجر اوسیږي، له 20000 کورنۍ نه ډیر زیات دی.
د لوګر والی وړاندې وایي هغو کډوالو ته لومړیتوب ورکوي چې په دې وروستیو کې لوګر ته ستانه شوي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي چې د کډوالو د یاد خارګوټي پرانس غونډه کې برخه لرله، ویل چې دوی به په دې خارګوټي کې د 20000 کورنیو لپاره چې د اوسیدونکو شمیر به 200000 کسانو ته ورسیږي د استوګنې زمینه برابره کړي. پاکستان پر هند تور لګولی دی چې سرتیروی په کشمیر کې د خونځي پر یو موټر ډزې کړي دي، ډرایور یې وژلی دی او اته ماشومان یې ژوبل کړي دي. دا پیښه نن سهار د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر په نیکیال سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي په موټر کې 40 زده کوونکي وو، او د ډزو په نتیجه کې موټر چلوونکی ځای پر ځای وژل شوی دی. د پاکستان پوځ وایي له دې پیښې وروسته پر هندي سرتیرو ځوابي ډزې وکړې. هندي چارواکو تر اوسه پورې د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د سوریې د حلب خار له ختیځې برخې څخه د وسلوالو او ملکیانو د وتلو لړۍ نن هم دوام لري. راپورونه وایي د روسیې د دفاع وزارت په حواله ریپورټونه وایي چې له پرون راهیسې چې له حلب څخه د وسلوالو عوامو کسانو وتل پیل شوي، تر دې دمه د 3000 وسلوالو په ګډون 6400 کسان له دې خاره وتلي دي. خو د سوریې د بشري حقونو ډله وایي چې تر اوسه له حلب څخه 6000 وسلوال وتلي او 3000 ملکیانو هم دا خار پرېښی دی. د سوریې د حکومت ضد وسلوالو مخالفانو په 2012 کال کې حلب ونیو، خو پر دې خار د سوریې د پاوس او د روسیې د هوایي ځواک پراخو او درنو بریدونو وسلوال سخت وځپل او د سوریې ځواکونه وتوانېدل چې په دې وروستیو کې د حلب زیاته برخه په خپل کنټرول کې راولي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي متحده ایالاتونو به د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد اقدامات وکړي. نوموړي دا خبرې په هغه مرکه کې کړې چې پرون ملي عامه راډیو خپره کړه. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي چې سپینې ماڼۍ په زیاتېدونکې توګه څرګنده کړې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په شخصي توګه د ډیموکراټانو داخلي ایمیلونو د حق کولو او ورپسې د خپرولو امر کړی، څو له جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ سره د هغه د سیالۍ ډیموکراټ هیلری کلینټن په مقابل بلکې مرسته وکړي. اوباما ملي عامه راډیو ته ویل، فکر کوم په دې کې هیڅ شک نشته کله چې یو بهرنی حکومت هڅه کوي زموږ د انتخاباتو امانتداري اغیزمن کړي، موږ اړ یو چې اقدام وکړو او موږ به یې وکړو. تر دې مخکې د سپین ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن روډس ویلي وو چې زه فکر نه کوم په دې ارتباط د روسیې په حکومت کې داسې کارونه ترسره کړي چې ولادیمیر پوتین پرې نه وي خبر. کله چې تاسو په دې اندازه د مهم انټرنیټي نفوس په اړه خبرې کوئ، نو زموږ د حکومت په لوړ سطح د ښکېلتیا په اړه غږیږو. د روسیې ولسمشر بیا په دې مسأله کې هر ډول ښکېلتیا رد کړې ده. او د امریکا د عدلیه وزارت پرون یو امریکایي وګړی چې د پیسو وینځلو او پر ایران له لګېدلو بندیزونو څخه په سرغړاوي محکوم کړی دی تورن کړ. د امریکا د عدلی وزارت کیند زانک له څلورو نورو کسان سره چې یو امریکایي او درې ایرانیان دي تورن کړ چې په فریب او غیر قانوني توګه یې غوښتل د جنوبي کوریا له بانکونو څخه د ایران د $1 میلیارد په شاوخوا کې پانګه وباسي. زانک د مهم تورن په توګه په 30 قضایي مواردو کې تورن ګڼل شوی دی. نوموړی چې ګمان کېږي له 1 لس څخه تر 1 لس میلیونو پورې له خپلو ایراني همکارانو ترلاسه کړی، د 2011 کال څخه تر 2014 کال پورې مختلفې لوبي تجارتی لارې چارې کارولي، څو د جنوبي کوریا له بانکونو څخه د $1 میلیارد په شاوخوا کې ایراني پانګه وباسي. د امریکا د عدلي وزارت په وینا دا پیسې د جنوبي کوریا یا بانکونو کې چې ګمان کاوه دا یو قانوني عمل دی، په سادهګۍ دا پیسې د ډالرو او یورو په څیر په نورو اثارو بدلې کړې دي. تبدیل شوي پیسې د امریکا متحده عربي اماراتو، سویس، جرمني، اتریش او ایټالیا په شمول د نړۍ 13 هیوادونو ته استول شوي دي.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکي اورګ په پاڼه باندې اوریدل شي. په افغانستان کې د ازادو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نای په لوګر کې د یو خبریال د وژل کېدو په اړه باندې د حکومت لخوا د جدي څېړنو غوښتنه کړې ده. تمدا په افغانستان کې د راتلونکي میلادي کال په پیل کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو نوی ماموریت پیل شي.
په راتلونکي کال کې به د اتحادیې اروپا د پولیسو ماموریت به بل مرحله شروع شي. دا مرحله به یو څه تفاوت لري.
دا هم اوري چې د کونړ اوسیدونکي له مرکزي حکومت په دې ګیله کوي چې یاد ولایت په هر ډول پرمختیایي چارو کې کمه توجه کړې ده. په دویمه برخه کې د ازادي اوریدونکو پروګرام درته وړاندې کوو. به هم خرغلی وخت په افغانستان کې 2:10 شوې. راځو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د آزاد رسنیو د ملاتړ دفتر یا نای د خبریالانو په وژل کېدو باندې اندېښنه ښودلې او په لوګر کې د یو خبریال د وژنې د پیښې د جدي څېړنې غوښتنه کړې ده. د دغه دفتر اجرایي رئیس مجیب الله خلوتګر د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه مسأله مطرح کړه. اخوا د اجرایه ریاست ایالت چارواکي ټینګار کوي چې د خبريالانو امنیت ته توجه کړي او لا به هم دغه پاملرنه زیاتوي. همدوس را سره زموږ خبريال عباد الله هننځي د کابل په سټوډیو کې دی. هننځي سه مهرباني وکړي نه په څه باندې تمرکز وکړي له تاسو سره خبرو کې.
سلام سه ډیره زیات مننه. لدی وروسته چې تیره شپه کابو 15 بجې مازدیګر قاضی مدثر چې په لوګر ولایت کې د یو محلي رادیو پیغام په نوم باندې د مدیر مسؤول د کور ته د تک پر مهال د وسلوالو ناپیژندو وسلوالو لوري ده په ډزو وژل شو. په خبرګون کې د نای یا د آزاد خبریالانو د ملاتړ ادارې اجرایی رئیس چې موجب خلوتګر دی دی اندېښنه وښودله چې په وروستیو کې د خبریالانو وژنې تاوتریخوالی او همداراز تهدیدول سخت زیات شوي دي او په دې برخه کې د افغان حکومت د ملي والو حکومت د مشرانو ځانګړې پاملرنه یې غوښتنه کړې. دې اندېښنه وښوده چې که څه هم خبریالان په مرموز ډول پرته له دې چې قضیه وڅېړل شي وژل کېږي او دغه لړۍ لا هم دوام لري، خو حکومت یوازې پر پریکړو باندې او په یوازې په د قانونو د قوانینو پر تصویب او ځینو مسودو باندې اتکا کړی او خو په عمل کې څه نه کوي. دا هغه څه دي چې دغه ادارې اندېښنې درلودې او په دې ماړه یې له حکومت جدي توجه غوښتنه وکړه.
مننه کوم. لکه څنګه نورم وضاحت راکړئ د ده وژنې د قضیې پړه یا مسؤلیت چا په غاړه اخیستی که څنګه، او په لوګر کې تر دې مخکې هم دغسې پیښې شوي که څنګه؟
سنګزی صاحب، که څه هم لا روښانه نه ده چې دغه قضیه یا دغه مسؤول د راډیو چا وژلی، خو ویل کېږي چې داسې لومړني راپورونه چې موږ ترلاسه کړي دي د لوګر ولایت څخه ویل کېږي دا چې کله غوښتل یې خپل د دندې وروسته خپل کور ته ستون شي د ناپیژندو وسلوالو لوري په ډزو ویشتل شوی دی. لا څرګنده نه ده چې دغه کسان څوک و، خو له دې مخکې هم ورته پیښې ډېرې ترسره شوي دي او ځینو ډلو یې مسؤلیت هم په غاړه اخیستی. تر دې مخکې د ملي راډیو تلویزیون خبریال یعقوب شرافت په زابل کې په همداسې یو پیښه کې کله چې خپل کورنۍ غړي روغتون ته راوړي ول هلته په ډزو ووژل شو، چې د هغې قضیه هم لا تر اوسه سمه دقیقه روښانه نه ده. ژمنې لا پېښ شوې چې باید دغه قضیه وڅېړل شي، غبرګونونه پرې ډېر و، خو متاسفانه هغه هم هېره شوه او دغه قضیه هم داسې ظاهرا لیدل کېږي چې غبرګونونه یوازې پې دي خو په عمل کې باید څه ونه شي. دې ته ورته ډېرې پېښې شوې دي. په ځینې نور خبریالان هم په پیښو کې وژل شوي دي، تهدید شوي دي، له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي، خو حکومت ورته څرنګه چې لازمه ده پاملرنه ده کړې. دا هغه اندېښنې دي چې تل د خبریالانو ملاتړ ادارې پې ټینګار کړی او تل یې له حکومت څخه غوښتي دي چې د خبریالانو امنیت ته په ځانګړې توګه هغه خبریالان چې په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته د خدمت ګرځي او واقعیتونه وړاندې کوي هغه باید
زیاته مننه کوم. کوروادن ژوندي اوسې. په کابل کې زموږ خبریال عباد الله هننځی و چې په لوګر کې د یو خبریال د وژل کېدو د پیښې په اړه باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریکول. د ویل ده چې قاري نصیر مدثر په لوګر کې د ملي پیغام راډیو مسؤول او له 12 کلونو راهیسې په دغه ولایت کې خبریالي او همدارس دغه راډیو مسؤلیت په غاړه درلود. بیلابیلو رسنیزو ډلو فعالانو د هغه په وژنې باندې خوشینی خودلې او هغه د لوګر او افغانستان د خبریالانو لپاره یو ځای بللې ده. له هغې ډلې د افغانستان د آزادو ژورنالستانو د اتحادیې رئیس رحیم الله سمندر څو شېبې مخکې له موږ سره په خبرو کې ویل چې همدا شېبه په لوګر کې په محمد اغې ولسوالۍ کې د ښاغلي مدثر په کلي کې د دوی د جنازې مراسم روان دي او ګڼ شمېر خبریالانو او دولتي چارواکو د هغوی د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې. همدغې اتحادیې پرون په یوه خبر پاڼه کې پرون ناوخته په دغې پیښې باندې سخته خواشیني وښوده او ویل چې له دې سره په 2014 کال کې د ټولو وژل شوي خبریالانو شمیر 1400 ته ورسېد او تر ټولو خونړی کالو چې د خبریالانو په وړاندې سکل په افغانستان کې تیر شوی دی. همداراز د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې هم په دې اړه باندې خپله خواشیني ښودلې او د دغې پیښې د ژر تېزر څېړنې غوښتنه یې کړې ده. کوشش کوو چې په دې اړه باندې له نورو رسنیزو فعالانو سره هم خبرې وکړو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د افغانستان د کورونی چارو وزارت وی د اروپای ټولنې د پولیسو نوی ماموریت به د نوی کال په پیل کې په افغانستان کې پیل شي. د کورونی چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له بروکسل له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د اروپای ټولنې د پولیسو ملاتړ او همکاري ته ډیره اړتیا ده، او بروکسل ته د کورونی چارو د وزیر سفر هم په همدې هدف وڅو د یوپول یا د اروپای ټولنې د پولیسو ماموریت یو ځل بیا په افغانستان کې پیل شي او لا نورې همکاري جلب شي. له ښاغلي صدیقی سره شیبه مخکې خبرې کړې او په سر کې مې د هغوی د دغه سفر په اړه باندې پوښتنه کړې.
ډېر مهم سفر و. د کورنۍ چارو وزیر خپل هیات سره بروکسل ته راغله او د اتحادیې اروپا د مامورینو سره لوړ پوړي چارواکو سره هم وکتل. هغه کسان چې ډېر مسؤلیت لري د افغانستان د امنیتي ځواکونو د حمایت په برخه کې، نو مهم خبره دا وه چې د اتحادیې اروپا کومکونه باید پولیسو دپاره نو زیات سي او دغه حمایت دوامداره هم واوسي. د اتحادیې اروپا یو د پولیسو ماموریت و چې په تېرو اتو کالو کې د افغانستان د پولیسو سره یو ځای کار کوي، دغه یو مرحله ختم شو او بل مرحلې دپاره مونږ رالو چې دلته د دوی سره خبرې وکړو او ستراتیژیک توګه باندې دغه کومکونه پولیسو ته زیات شي. نو زموږ اساسي غوښتنه دا وه تر څو څنګه وکولی شو دغه دوامدار روابط وساتو او کومکونه هم زیات شي پولیس لپاره، تر څو پولیس موږ په کورنۍ چارو وزارت کې افغانستان ملي پولیس نور هم تقویه شي، او خاصتاً د هغه تعدیداتو سره چې نن پولیس مخامخ دي، د تعدیداتو په تناسب کومک او مرستې پولیسو لپاره زیات شي، لکه د ترهګرۍ سره مبارزه، د جرایمو سره مبارزه، د مخدره موادو د قاچاقبرانو سره مبارزه. دا ټول د پولیسو هغه مهم او اساسي وظایف دي او ستونزې دي چې د افغانستان ملي پولیس مخته لري. خو د دې په تناسب باید زموږ همکاران متحدین، خاصتا اتحادیې اروپا چې په تېرو 15 کالو کې زموږ سره ډېر مرسته کړې او یو ځای ول کومکونه نور هم زیات شي.
بله صدیقي صاحب، کومکونه په مجموعي توګه تاسو یاد کړل، څه څه به وي په کې د روزنې تر څنګ به کوم ډول روزنې به وي، آیا فرق به کوي نسبت نورو کلونو ته، څه به په کې شامل وي په دغه برخو کې؟
مهمه خبره دا و چې د 2018 کال شروع کې د اتحادیه اروپا بل نوې ماموریت د پولیسو د حمایت لپاره هغه شروع کیږي، یعنی دوهم پړاو د دې دی چې د همکاریانې زیات شي د پولیسو سره. نو دغه لپاره هم موږ راغلي وو چې تر څو کولی شو خپل مشخص نیازمندیانې او هغه برخو کې چې د افغانستان ملي پولیس کومک ته ضرورت لري، اړتیا لري، هغه ته کوم دوی توجه وکړي او ملاقاتونه د مهمو چارواکو سره په اتحادیې اروپا کې هم ترسره شول. ناتو کې هم د کورنۍ چارو وزیر د ناتو د سکرتر جنرال د ماون سره هم وکتل، او ډېر مسایل چې اهمیت لري د افغانستان د امنیت لپاره، د افغانستان د پولیسو د لا پیاوړتیا په برخه کې دا خبرې اترې وشولې او
بله. یعنی دوی څومره راضی ول ستاسو له خبرونه، ستاسو له موضوعاتونه، ستاسو له پیشنهادونو، او څومره به واقعا د تاسو لپاره دغه سفر خوي، یعنی لاسته راوړنې څه دي؟ دوی آیا قانع کوونکی جواب تاسو ته درکوي؟ څه وعده وکړي که څنګه؟
بالکل، د دوی مهم خبر دا و تر څو د اتحادیې اروپا مرستې به دوام لري، او هغه تعهد چې دوی کړی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د کومک په برخه کې، دا تعهد پر ځای و، او دوی هر هغه کسان چې موږ په ملاقاتونو کې سره وکتل، د دوی مهم خبره دا و چې اتحادیې اروپا به خپل کومکونه د افغانستان خلکو سره ساتي، دا کومکونه به دوامداري او دا روابط به انشاءالله نور هم تقویه شي. ټول مثبت خبرې ول، او په دې کې او مهمه خبره دا ده چې کاملا تعهد شته. ټول هغه اتویشت هیوادونه چې اتحادیې اروپا کې د دوی استازي په هغه مجلس کې چې موږ هم درلود، په یو غږ باندې دوی خپل دوامدار حمایت اعلان وکړي او دې ته کاملا چمتو دي چې د افغانستان خلکو سره پاتې شي، او خاصتاً د پولیس یو مهم نقش لري په افغانستان کې، مهم مسؤلیتونه لري. د دوی د پولیسو د دوامدار انکشاف او اصلاحات په برخه کې کاملا دوی آماده دي چې کومک وکړي، ملاتړ وکړي، او د دوی کومکونه باید عمل وکړي.
نو په دې اساس فقط په ورسته کې په لنډه توګه کراته وي، د دوی نوی ماموریت به هم پیلېږي په نږدې راتلونکي کې.
په راتلونکي کال کې به د اتحادیې اروپا د پولیسو ماموریت به بل مرحله شروع شي. دا مرحله به یو څه تفاوت لري، خو
مهم خبر داده دوی موجودیت حالت مشتره دوی هغه مشوره دهی نقش د پولیسو د پاره دی د پولیس د مسلکي توپ په برخه کې موږ د پاره ډیر مهم خبر او موږ هم سرګی تلار یو چې د نوې مرحله د همکاریانه شروع شي په نوې کال کې تر څو موږ پولیس نور هم تکړه شي او موږ د دوی کومکونه مرسته او خاصه په مشوره دهی کې په انکشاف د پولیسو کې خپل سره ولرو او چې د خلکو غوښتنه ده تر څو د افغانستان ملي پولیس پیاوړی شي.
د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د ویاند صدیق صدیقی څرګندونې مو اوریدي چې دوی اوس د کورنۍ چارو له وزیر سره یو ځای د ناټو په مقر برسل کې دي او هلته یې د اروپایي ټولنې د پولیسو له چارواکو همداراز د ناټو له مشرانو سره په دې خبرې کړي دي چې څنګه وکولی شي د افغانستان له ملي پولیسو سره د دوی نورې زیاتې همکاري راجلب کړي او همداراز په افغانستان کې د پولیسو د روزنې او تربیې برخه کې د اروپایي اتحادیې د پولیسو همکاري جلب کړي د ویل د چي د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت په افغانستان کې اتکلنه دوره پای ته رسیدلې او تمه ده دویمه دوره په 2018 کال کې پیل شي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو توګه یاست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه هم درس په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه باندې اوریدلی شي. facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. کولای شي په بیلابیلو موضوعګانو باندې خپل نظریات ولیکي او هم درس زموږ د راپورونو او خبرونه هم په همدغه فیسبوک پاڼه باندې وګوري او هم درس په ویب سټ کې مو چې کومې لیکنې او راپورونه خبريږي په دغه فیسبوک پاڼه باندې آدرسونه پیدا کولای شي. د کونړ اوسیدونکو له حکومت په دی ګیله کوي چې یاد ولایت په هر ډول پرمختیایي چارو کې لپام غورځولای او سره د امتیازاتو په ورکړه کې دوه ډوله چلند کوي. د کونړ خلکو او چارواکو د خبرې له کابل څخه راغلي پلاوی ته په یو غونډه کې پرون وکړي. روحالله نوري په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د کونړ اوسیدونکو وایي چې تل ورسره په کونړ کې د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو، سرکونو رغولو او د یو لوی روغتون د آبادولو ژمنی شوي، خو تر اوسه یو هم نه د عملي شوي چې دوی نور د مرکزی حکومت دغو کارونو ناهیلي کړي دي. مولوی ضیاء الرحمن الایار وویل کونړیانو سره چې په هر برخه کې ژمنی شوي یو یې هم نه د پلي شوي.
مون نړۍ ته سړک پوښ نه لري، چپې درې ته سړک پوښ نه لري، باید دا ولسمشر ته ورسیږي په دغه ځایونو باندې کار شروع شي. کوم سړک چې پیدا مونږ لرو دا سړک خراب شوی دی او ترمیم ته شد ضرورت لري. په دې رابطه باندې والي صاحب څو ځل تللی دی، هلته اوس مشران وعدي کړي دي خو دا بېرته کونړ ته رارسېدلی دی، ځای بېرته نا امیده کړی دی. اخر د خپلې وعدې نه تللي دا ډېرې وجبه خبره ده، ډېره تعصب ځای دی چې وزیر دې به خبرې نه شاته ځي. ولې که د تورې او د غیرت ځای راغی خلک کونړۍ پېژني، خو چې د امتیاز ځای راغی بې کونړۍ څوک نه پېژني، دا ډېر تعصب ځای دی.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد ساپی وویل حکومت یو شمیر ولایتونو ته له حق څخه زیات امتیاز ورکوي، خو کونړیانو سره بیا د معیاري مور سلوک کوي او حق یې خوړل کیږي، چې له دې وروسته دغه ډول توپیریز چلند دوی ته د منلو نه دی. د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل د دوی سرکونه کندو کفر پراته دي، روختونی کوچنی دي او ولایت برېښنا نه لري. څو ځله یې وزیرانو سره یادې ستونزې شریکې کړي، ژمنې هم ورسره شوي دي خو عملي شوي نه دي. والی وویل دوی په کونړ کې د اوبو او برېښنا او فایدامي ریاستونه لري، خو وزارتونه ورته کوم ارزښت نه ورکوي.
ولې متاسفانه چې په تیر کال کې د کونړ په ولایت کې یو لوی سړک نه نوی جوړ شو، نه ترمیم شو، نه پاک شو. د دې
ریاست
د سکتوري وزارتونو څخه د راغلي پلاوي مشر او د اوبو او برېښنا وزارت مرستيال انجنیر محمد امین منصف د غونډې برخوالو سره واده وکړه چې د سرکونو او روغتون جوړولو غوښتنې به لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي او د کونړ په سیند د بندونو رغولو د پاره سروې پوره شوې ده. که څه هم چې د نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال په کونړ کې یو شمیر سرکونه رغول شوي، خو د دولت د نه پاملرنې په وجه اوس بیرته د ویجاړېدو په حال کې دي چې بیا رغونې ته اړتیا لري. د کونړ مرکزي روغتون کوچنی او د ناروغانو شمیر زیات دی، نو په یاد ولایت کې د یو ستر روغتون او د کونړ پر سیند د بندونو جوړول د کونړیانو لومړنۍ او پخوانۍ غوښتنې دي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اتر.
خوش وقت ازادی رادیو تا وقت چپ رو لفنسن که پا دولوش بگنی منزنی چپا او اف ام سلشار پینز بنده خبروانی کوی. ده ارزگان ده پولیسو چارواکی وی چه پا ده ولایت که ده پولیسو لچوکاتا ده خیالی سرتیری یستلی دیم. ده ارزگان امنی قماندان ولی جان سرحدی ازادی رادیو تا ویل چه پا ده ولایت که دول سوا خیالی پولیس ده پولیسو لتشکیل یستلی. خو اخوا زینی پولیس وی چه لمیاشتو میاشتو راهیسی حال تا دندی ترسره کوی او ماشونه نور کول کیږي. شریف الله شرافت په دې رپورت جوړ کړی.
وروسته له هغه چې په اورزګان ولایت کې نامنی د ترینکوټ ښار ته راورسېد، خلکو الامیل خیالي پولیس او د هغوی نغیړي په ګوته کړه. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان مل پاسوال ول جان سرحدی د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په اورزګان ولایت کې خیالي پولیس شتون لري او دی غواړي چې د پولیس د لیک څخه یو باسي چې تر دې مهاله په مرکز ولسوالۍ کې 1200 پولیس له تشکیل څخه ایستلي چې 200 په ترینکوټ او 1500 په ولسوالۍ کې وو. نو موري زیاتوي چې دغه 1200 هغه پولیس و چې ماشور کول کېدی خو دنجې نه ترسره کولې، چې په وینا یې له همدې امله نامنی هم پراخسي وي. شاغلی سرحدی وایي
موږ د پوستو کافي نفر لرو را سره دي، هر ځای چې موږ مختصو هغوی موږ خپلې پوستې ځای پر ځای کوو. د خپل د تشکیل مطابق موږ ټول دغه پردي هیڅ کوم بوتات نه لرو. د تشکیل کنډک ټولی بلوک دا ټول منظم دي.
سرحدي وایي چې له دې وروسته به ټول پولیس بایومټریک سیستم ته اړوي او د درغلي مخه به نیسي، چې په خبرې تر ډیره په دې کار توانېدلی دي. که څه هم د اورزګان ولایت امنیتي مسؤلینو د پولیس په لیکو کې د اصلاحات په موخه خیالي پولیس له تشکیل ایستلي، خو د خلکو په خبره یو شمېر داسې پولیس هم له تشکیل ایستل سوي چې له تېرو څو کلونو راهیسې دنده ترسره کړې. په ترینکوټ کې یو شمېر پولیس وایي چې له تېرو څو میاشتو راهیسې دوی ته معاش نه دي ورکول سوی او د امنیه قمندانۍ له لورې په اضافه تشکیل کې راغلي دي. دوی وایي که امنیتي مسؤلین خیالي پولیس له منځه وړي، نو باید سمه سروې وسي او هغه پولیس چې دندې ترسره کړې وي باید معاش ورکول سي. یو شمېر پولیسو ازادي راډیو ته داسې وویل:
ماش نسته دلته شپې ورځ پایره او که گازما او که سالور میاش کیږي ماش نسته زیافه تشکیلی وای.
زریم دایم دروازګان د ولایت اوسیدونکی موږ یې زیافه تشکیل کړی دی. کومندان نوی کومندان چې راغلی دی موږ څلور ساعته پوزې پکې ولاړ یو. گازما کو یا خوار شی پرځان تیرو او دا وځي زیافه تشکیل کړی موږ ته ماش نه راکی. دا اوس څه مشکل دی؟ سالور میاشتې مو تقریبا کیږي.
لدی سره د اورزګان ولایت د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی د ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلو چې په دې ولایت کې د پولیسو د کمښت له امله سیمې د وسلوال طالبانو په واک کې دي او هغه سیمې چې د مخالفینو له شتون څخه پاکیږي د ساتنې لپاره کافي پولیس شتون نه لري. نوموړي له مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د پولیسو تشکیل زیات کړي تر څو نام نه سیمې امنیت کړي. د ولایتي شورا رئیس امیر محمد بارکزی زیاته کړه
دغه پرسنل ډېر کمپتي اوس اړین خلک په کورو کې نه ته څومره مخالفین د تعجل څخه بلې خوا ته لاړه. نو مشکل هم دا دی چې پرسنل کم دی د پولیسو.
دا یادونې وړ ده چې د مسلین په خبره په اورزګان ولایت کې په تیر درې میاشتو کې په سلګونو پولیس وسلوال طالبان ته تسلیم سوه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
مننه چې تر دې دمه ازادي رادیو ری قدر منو اوریدونکو مخکې لید چې لاندو خبرونه د ورشو د افغانستان د نولس کلنو د کرکټ د ملي ټیم او د پاکستان د نولس کلنو د کرکټ د ملي ټیم د لوبي حال درکو. افغانستان نن بیټینګ کړی په 500 اورونو کې 203 اویا منډه د دریو لوبغاړو په سوځیدو جوړې کړي. له هغې ډلې نوید عبید 13، ابراهیم زدران 15، طارق 95 او درویش رسولي 92 منډه کړي. داسې حال کې چې ناصر عادت هم ورسره ولاړو. اوس وخت پاکستان لوبه پیل کړي، په شپږشت اورونو کې 121 منډې کړي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، لا هم ډیرو منډو ته اړتیا لري. افغانستان د آسیایي شورا د 19 کلنو په لوبو کې لومړۍ لوبه په بنګلادیش پیللي او دا یې دویمه لوبه ده. ورزو لنډو خبرونو ته رضوان مراد سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي.
د ننګرهار چارواکي وای په خیوي ولسوالۍ کې یو سړی ته د دوه انجنونو د جبري نکاح قضیه په جدي توګه څېړي. د هلمند پوځي چارواکي وای د تازه دمو سرتیرو په ورسېدو سره عملیات پیل کړي چې د دوی په خبره د دولت ګڼ شمېر وسلوال مخالفان پکې وشل شوي دي. د لوګر ولایت په مرکز پل عالم کې 2000 کسانو ته د کډوالو په خارګوټي کې د کورونو د آبادولو لپاره د مزکو ویش پیل شو. پاکستان پر هند تور لګولې ده چې سرتیروی په کشمیر کې د خونځي پر یو موټر ډزې کړي، ډرایوري وجلې او اته ماشومان جوبل کړي. د سوریه د حلب خار له ختیځي برخه څخه د وسلوالو او ملکانو د وټلو لړۍ نن هم دوام لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي متحده ایالاتونه به د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې پر ضد اقدامات وکړي. او د امریکا د عدلی وزارت پرونویل یو امریکایي وګړی د پیسو وینځلو او پر ایران له لګیدلو بندیزونو څخه په سرغړاوي تورن کړی دی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه نجيبه زمان جوړ کړی.
د مالی وزارت وای د ګمرکونو نړیواله اداره به د افغانستان د ګمرکونو د معیاري کولو او تخنیکی چارو په برخه کې مرسته وکړي. دغه وزارت وایان اجمل حمید عبدالرحیمزی د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه اداره به په افغانستان کې د ګمرکونو د کارکونکو د ظرفیت لوړولو لپاره هم کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې لدې مخکې یو شمیر افغان سوداګرو په ګمرکونو کې له فساد څخه شکایت کړی دی، خو ښاغلی عبدالرحیمزی ویل چې لدې سره به په ګمرکونو کې شفافیت را مینځته او د اوایدو سطح به لوړه سي.
موږ کولای شو خپل ګمرکونه د نورو هیوادونو په څیر نور هم معیاري کړو. بله ګټه دا ده چې له دې لارې کولای شو نور هم تحصیلات اسانتیاوې ملي سوداګر ته وړاندې کړو، د فساد مخه ونیسو، شفافیت رامنځته کړو. د دغو ټولو کارونو په پایله کې نور هم زمونږ د اوایدو ګراف لوړیږي.
د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې د ګمرکونو نړیوال ادارې څه موده مخکې د افغانستان د ګمرکونو پر کاري بهیر څېړنه کړې چې له امله د ګمرکونو په چارو کې د شکېدو په هدف د همکاري ژمنه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د ملګرو ملتونو په سازمان کې د څارونکو په توګه د سوداګرۍ نړیوالې خونی د تصویب هرکلی وکړ. د دغه خونی د رسنیو برخې مسؤل سیم الدین پسرلی ازادي رادیو ته ویل دا به مرسته وکړي چې افغان سوداګر خپلې ترانزیتي ستونزې نړیوالو ته مطرح کړي. ښاغلی پسرلی وایي دغه اقدام به نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیواله سطح د اقتصادي چارو د ودې لامل سي.
د نړۍ د مختلفو هیوادونو ترانزیتي اقتصادي او تجارتي ستونزې به دلته مطرح کیږي. موږ لپاره هم مهم دی، موږ کار ستایل کوو او ښه او نیک اقدام.
د ملګرو ملتونو سازمان د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه د سوداګرۍ نړیواله خونه چې د خصوصي سکتور تر ټولو لوی ملاتړ اداره ده او له سلو هیوادونو څخه 15.5 میلیونه غړي لري د څارونکو په توګه تصویب کړه.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ورته دا او نور خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګو پاڼه باندې موندلای شئ. په لوګر کې د ملي پیغام د رادیو د مدیر مسول جنازه چې پرون ماخام وجل شوی او نن وشواله. د افغانستان د ژورنالیستانو اتحادیه رئیس او ګڼ شمیر نور چارواکي او دولتي مقامات هغه په جنازې کې د ګډون لپاره لوګر ته تللی وو. همدا شی بر سره د افغانستان د ژورنالیستانو د آزادې اتحادیه رئیس رحیم الله سمندر د ټلیفون په کرخه دی. ښاغلی سمندر، کور ودان چې له موږ سره مو د مرکې وخت راکې، په لومړي سر کې کراته وی د ښاغلی قاری قاضی مدثر په جنازې کې کوم چارواکو ګډون کړی وو او څه ویل؟ ستاسو خبرګون د په دې اړه باندې څه ده؟
همدا اوس چې تاسو سره غږیږم، جنازې مراسم تر سره کیږي، جنازه تر سره شو او دا اوس د تدفین مراسم تر سره کیږي. بیا شمیر د لوګر چارواکي، سیمه ییز چارواکي حضور لري. د کابل نه د ژورنالیستانو یو شمېر استازي راغلي دي. د ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې مشرتابه هیئت دلته حضور لري او یو شمېر د لوګر د سیمه ییز زمونږ د ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې ټول غړي دلته حضور لري. ګڼ ولسي خلک متنفذین په صلحاو تنه د دغه محمد اغې ولسوالۍ استوګن دلته حضور لري او په جنازه کې برخه واخیستله. یو لوی لوی ډله د خلکو او ټول خواشینی دي د مدثر صاحب په شهادت باندې او تر اوسه پورې رسمي ویناوې نه دي شوي، چون مراسم راپاتې دي ترسره کیږي.
ښاغلی سمندر، په افغانستان کې سکال ویل کېږي ډېر خونړی کال د خبریالانو په وړاندې، د ښاغلي مدثر په وژل کېدو سره دا څویمه پیښه ده چې د خبریالانو په وړاندې کېږي، او ستاسو په نظر مهم عوامل څه دي؟ سکال
واقعا ډېر خونړی کال دی د ټولو مطبوعاتو رسنیو، د افغانستان ژورنالیستانو لپاره. مدثر صاحب دیارلسم خبرنګار او د رسنۍ کارکوونکی دی چې سکال وژل کېږي، شهیدیږي او دغه لړۍ لا روانه ده. واقعا کله د نورو کلونو سره پرتله کړو، د 2001 کال را په دی خوا دغه سي خونړی کال موږ نو تجربه کړی. تیرو کلونو کې دغه مقایسوي توګه 2-3 یا 4 او 7 ډول خبریالان موږ د لاسه ورکړي دي، مګر سږ کال دغه ته تقریبا 14 تنه تر رسیدلی دی. 14 تنه خبریالان او رسنیو کارکوونکي موږ سکال د لاسه ورکړي دي، چې دا د افغانستان په مطبوعاتو تاریخ کې، د افغانستان د ژورنالیزم په تاریخ کې یو بېساری رقم دی، خونړی رقم دی. حتی د منطقې په سطحه د جنوبي آسیا، جنوب ختیځ آسیا کې افغانستان دا اوس د خطرناک ترین هیواد په توګه پیژندل کیږي. حتی په فلیپین، سریلانکا، یو شمېر نور هیوادونو، مګر سکال افغانستان لبر مرغ دغه خونړی مملکت معرفي شوی دی د ژورنالستانو کار لپاره. د دې تر څنګ د ژورنالستانو شهادت تر څنګ ګڼې نورې خونړۍ پېښې هم دي، په هغې کې ژورنالستان نیول شوي، ژورنالستان ټپیان شوي، ژورنالستان تهدید شوي، ګواښل شوي، چې دغه پېښې ټولې لسلو تقریبا یو نیم سلو اوري.
بلې، ښاغلی سمندر، افغان حکومت په وار وار ویلي چې د ژورنالیستانو د امنیت لپاره به توجه کوي، حتی په دې وروستیو کې د یوې طرحې د تصویب خبره هم کړې ده. ولې عملي کار نه تر سترګو کېږي؟ علت یې څه دی په دې اړه باندې؟
دغه وعدې همیشه تر وعدې تر حده پاتې شوي دي، عملي جنبه نه لري. دا اوس موږ عملا وینو قاضي صاحب مدثر تقریبا له 2 کلو راهیسې ډېر ستونزمنو شرایطو کې کار کوي. د دې راډیو تل ګواښل شوي، د افغانستان امنیتي ځواکونو همیشه د دوی دفترونه پلتلي، دی نیول شوی، د ایساخ ځواکونو لخوا نیول شوی، د سیمه ییزو ګروپونو مسلحو غیر مسؤولو وسلوالو لخوا، تروریستو ګروپونو لخوا نه، بالاخره دغه دی شهید. دغه مسایلو کې هیڅ چا تاسو پورې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. دغه مسایل شریک شوي دي تقریبا 2 اونۍ د مخه د ولایتي هماهنګۍ کمیټه کې، چې مسؤوله کمیټه ده، د دغه راډیو امنیتي ستونزې شریکې شوي د لوګر چارواکو سره، مګر هیڅ ډول توجه ورته نه وسوي. دغه راډیو ته پرله پسې ګواښونه کېدل، غیر مسلح مسؤول وسلوال کسان څو ځله کوشش کړی چې راډیو ته ننوځي، یا هم یو ډول راډیو مدیریت فشارونو لاندې راولي، مګر ځانګړي توجه ورته نه ده شوي. هیڅ وخت عملي جنبه نه لري، همیشه تر وعدې حده پورې دي، همیشه تر قوانینو تر فرمانونو حده پورې پاتې دي. موږ همیشه واجبي غوښتنه همدا وه چې تاسو عملا نمونهي توګه دغه معافیت له منځه بوځئ. دا معافیت غږ چې دی یوازې موږ نه دی پورته کړی، ټوله نړیواله ټولنه د دغه معافیت ختمېدو غوښتنه کوي، د ژورنالستانو پر وړاندې، د ژورنالستانو دوسیو کې. مګر دغه معافیت موجود دی، 14 پیښې چې سکال دي هیڅ یو یې هم نه ده پلټل شوی، هیڅ یو عامل نه دی معرفي شوی، هیڅ یو عامل نه دی مجازات شوی. نو دا دا یوازینی پیښه نه ده، دغه دیار لسو ټولو پیښو کې څخه
کړی دي.
زبیر خو اکثر نه نیولې تر دغه مدرسې وروستۍ دی، دغه دیار لس کسانو یو پیښه یو دیشې نه ده پړ.
بله، مننه کوم. سمندر سي فقط په وروستۍ کې په لنډه توګه وایي، باید څه وشي؟ عملی اقداماتو د پیل لپاره باید څه کار وشي؟ ستاسو وړاندیزونه څه دي؟
موږ وړاندیز دی چې یوازې باید په فرمانونو په کمیټو جوړولو په قرضالعملونو جوړولو باید اکتفا ونه شي، عملي کار ته مټې رابډ وهل شي، عملا دوسیې راپور مخې ته کېښودل شي، یوه یوه وپلټل شي، یوه یوه وڅېړل شي، او د یوې یوې دوسیې نتایج معلوم شي او نتایج خلکو سره شریک شي، بیرته څو موږ ته ثابته شي چې واقعا دولت عملي اقدامات کړي دي. عملا د ژورنالستانو یو یو قاتل، یو یو د دوسیې او د کیسونو یو عامل نیولی دی، غوته کړی دی، مجازات کړی دی.
موږ
یوازې عملي جنبه غواړو، عملي کار غواړو.
بله، زیاته مننه کوم د افغانستان د ژورنالستانو د خپلواکې ټولنې رئیس رحیم الله سمندر، چې په لوګر کې د قاضي نصیر مدثر د جنازې له مراسمو نه موږ سره په ژوندۍ توګه باندې مرکه وکړله. وی ویل چې د ښاغلي مدثر د جنازې مراسم روان دي او ګڼ شمېر چارواکي د هغه د جنازې په مراسمو کې برخه لري. مدثر پرون د وسلوالو کسانو لخوا وژل شوی و. په همدې سره د پروګرام پای شېبو ته رسیږو. له دې وروستي ازادي اورېدونکي خبرېږي.
ازادي او اورېدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دوستانو، د اداري فساد په اړه تاسو ډیر پیغامونه د ځل رسیدلې دي چې غواړم د بیلګې په ډول یو څو دروورم، ځکه تاسو نور پیغامونه هم ستاسو په ګټه به وورو.
السلام علیکم زاجل الله، خبر کوم نن من ولایت څخه مولا شوانی څخه د اله د راښوښته شپږ خور لري چې نور سم مسلمانې بل ځای کې نه ورو خاص شپږ خوري نور هیڅ کار نه کوي. جنگونه دی لاله خریر حضور کی بیا د کیس کارم نه کی اخلاص او سلام احترام.
زار دی خالق کو زیر دی لمن دی ولایت څخه خبر کوم. هر مشر دا وای چې وای موږ د مور فساد سره مبارزه کوو. دا وای دا فساد مسته نه مرني شي، دا وای دا اسکر کی او کی دغه بسګر خلک دی. خدا ټول یو تر بل دی نسر را کښوالې خو ګډه په فساد اخته دي. دا غټ غټ مشران ټول یو تر بل په فساد اخته دي. سره سره یا درګه خاص ترمنه پوری ټول په فساد اخته کې په فساد اخته دي. حکم چې منی پیدا کړی په غلا او پیدا کړی دي. نو موږ یو داسې رئیس چې مو ته ضرورت لري چې هغه دا ټول باغ د بیخو کوي. دا ټول موږ چې نور نالان چې هغه مرز اخی دا په ټول د بیخه خېږي به ته نور نالان چې کوي هغه به سويږي. دا ټول په فساد په مرز اخته دي. دا نه سميږي. والسلام.
السلام علیکم، سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا څمکنینه. سلامونه نیکی د احترامات بیا بیا ومنلی ولسمشر نو وختونه لرم چې د کابل په ښارو کې ډیر سخت اداري فساد جریان لري. کچېری پیسې ورنه کې هیڅ کار نه درته کوي. تاسو باید اداري فساد مخه ونیسئ. لومړی په مرکز کې او بیا نورو لټون ته خاص پاملرنه وکړئ. په مرکز کې اداري فساد دومره سخت شوی دا چې اسرائیل به دومره رشپات نه لري لکه څنګه زموږ د افغانان چې په رشپات باندې روږدي شوي دي. تا د خپل په ډګر درته وایي دومره پیسې راکړه چې کار درته کوم، چې پیسې نه هیڅ کار نه درته کومه. نو تا ولسمشر ته خوشمنې کړي چې زه په اداري فساد مقابل کې مبارزه کوم. د مبارزه هم درته په ګوته کړه. تاسو باید مخه ونیسئ. دفتر ته ورشئ، تاسو یو چای پیاله د تړاګه کې بس تاسو هر کله یو کې او تاسو واچ بس. اما ازل ډیر ښه خاطرات لري لرم او ترې لاړ شي. مازی خلکو ستونزې په نظر کې نه نیسئ. خلکو ستونزې هم دادی کنه چې هلته رشوت نه خسل کې خار غریب څمڅه چا خبر شي دی ولته ودرېږي څه پیدا کوي. داس
ستاسو دوستانو د دغه څرګندونو په خبرګون کې د ولسمشری مانې مرستيال وایان د واخان مینپال داسې جواب لري.
د ملي وحدت حکومت د ریس د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېر واضح او ښکاره دي. د حکومت ټول مشران د فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل تعهد او ژمنتیا لري. د نړیوالو ادارو چې د روڼتیا او د شفافیت په برخه کې کار کوي د هغو ارزونې همداسې شي. د ملي وحدت حکومت تعهد او د هغوی اجراءات د فساد سره د مبارزې په برخه کې تر ټولو ښکاره او محسوس دي.
بله دوستان، استاسو پیغامونو پر بیل بیل مسائل دی موږ هم هڅه کوي چې د خبرونی وخت په پام کې نیول سره راوخلو او تر چارواکو ورسو. اوس به ورسو د هغه اوریدونکو وړاندیز ته چې وای د افغانستان روانو حالاتو ته پکتو لازم ده چې شزینه پولیس ولرو. شغل جعفری به د خپل دغه وړاندیز شیګنی په خپل درته وای.
جعفری لزابل زامت تر کومه رښتیا هم په یو دولت کې چې جوړ هواد وي او شریعي نظامي پاره کې کولای شي چې د نړیوال پولیسي په دای ځای کې ډیر زیات اړتیاو ورکاو تاسو چې هغه په یو کور کې تلاشي کوي او هلته محکوم انسانان او هلته بیا خپل قانوني چلند د خپل برخور تر سره کوي. نو دا یو ډیر ښه خبره ده په دې کې د دولت او د رعایت تر مابین کوم مشکلون بیا ناراضي کوم سنول ناراضي او دوی په ما باندې کوم یو ځانګړی فلم نه جوړیږي بیا او کچیری دا شي وی چې نارینه یو کور ته ورسي د نارینه و د پاره نارینه پولیس د غو د پاره بیا یو بد خبر ده او بد کار دی. دا په ټولنه کې نورې ستونزې زیږي او بیا څه نور مشکلات ایجادیږي کور مونه.
بله د دې دوست وړاندیز مو اړ دی. البته افغان چارواکي هم د برخې ته به ځواب نه دی په دې ورسته یو کلوې څرنولې هم ژمنه کړې و چې په خپلو ادارو کې به د شوز شمیر زیاتوي او د یو پروګرام لاري چې د آسیا په نوم بنسټ به مختوري 250 تنو شوز ویلې و چې غواړي د نورو شوز د ستونزو د حل لپاره ځینو لیرې ولایتونو ته ولاړ شي. دغه رسبه د یو بل اړیدونکو شکایت تور سوچې ادا کوي د روزګان په گیزا بلوسوالي کې حکومت د عملیاتو پر مهال لخل کو سره ناسم چلند کوي.
وعلی السلام علیکم باودین ما دروازګان ولایت تګزو درسوالی تاسنان د سلی څخه تاسو ته هم پیړدم. دګزا پولیسوالی کی حکومت تر چورو چپاول کړی دی د ستخل کورونه ورسودل دی او بازار سوزل دی خلک یې وهل دی خلک یې شهیدان کړی دی. اشرف غنی ته اجازه نه خپل مال خواهش دی چې اول له سولې خواهش مکو طالبانو ته د سولې خواهش مکو سوله ناراضي ستاسو جن ولاکه سوله راشي ولاکه په افغانستان کې سوله سوله وي دي نیوی طالبان چا پیږي اره ورځ طالبان چا پیږي حکومت د ظلم او د بنبارۍ د لاسخه ګر سره وحشت په جذب په ټول افغانستان کې وحشت د څنګه حکومت دی. خدای ورې ته وګوره اشرف غنی ته قران ورې ته وګوره د پیغمبر علی سلام ورې ته وګوره کومه دار کوم حکومت را باندې کوي یا دار کوم حکومت کوي مریونو دار کوم کوي وکوي خلک د خپل د ژوند نه به دار کوي کنه د ژوند به دار کو په ولا چې سید من درټول کی سلام ده ما پیغام نشرک.
د دې دوست شکایت خو موارد خوست روزګان چارواکي د روانو عملیاتو په اړه څه وایي. د دغه ولایت د والی لویان دوست محمد نایب سره زموږ همکار صالح محمد صالح خبرې کړې دي او شغلی نایب ورته داسې معلومات ورکړي.
دغه عملیات دي په زی سر روان دي او ان شاء الله امید لرو چې تر راتلونکو لسو یا 15 ورځو پورې به د تنکور پورې اړوند ټولې سیمې تشکیل شي. د دې تر څنګ د غزا په ولسوالۍ کې هم زموږ چارواکي عملیات روان ول. غزا هغه ولسوالۍ وه چې د تیرو درېو میاشتو راهیسې مرکز د وسلوالو مخالفینو له لوري په یو ډول محاصره کې و. د تېرې هفتې د عملیاتو په پایله کې بالاخره د غزا د ولسوالۍ مرکز نه یوازې دا چې د محاصرې سره خلاص شو بلکې ټولې هغه سیمې چې په تېرو درېو میاشتو کې د دښمن لاس ته ولیدلې وې بېرته هغه زموږ د افغان ځواکونو لاس ته ولیدلې وې او وضعیت هلته کاملا بېرته عادي حالت راګرځېدلی.
دا هماغه د شفق دوه په نامه عملیاتو سلسله ده.
د شفق دوه د عملیاتو د پیل څخه مخکې دغه عملیات پیل شوي وو. شفق دوه خو البته یوازې په ملي اردو پورې مربوط کېږي او د دفاع وزارت هغه د پلان له مخې دغه عملیات مخته ځي. خو د دې نه مخکې هم هغه میشتو ځواکونو د یو شمېر خاصو باوکمندوي ځواکونو په ملاتړ باندې چې افغان هوایي ځواکونه یې هم ملتیا کوله دغه عملیات دلته پیل شوي وو. تقریبا 10 ورځې یا 15 ورځې دغه عملیات پیلېږي او وروسته دغه نه بیا د شفق دو په نامه باندې عملیات هم پیلېږي چې اوس هم مهاله دواړه عملیات هم په ولسوالیو کې هم دلته په مرکز کې دي.
بله د اروزګان او کندهار ترمنځ د لارې د خوندیتوب لپاره څه چاره سنجول سوي ځکه وخت نا وخت دغه لارې د سورز د لپاره تړلې وي چې ولسی خلکو ته زیات ستونزې ولاړ کړي.
هغه د ایمی لار چې تنکوت د کندهار سره نخلوي هغه لوی لار چې دیمه شوران دي د وسوال مخالفینو له لوري وتړل شو او هلته په زیات شمېر ماینو نظر ځل شي. دغه وروسته د مکسیمایز اداره د ته ارسو ته څو کړي یو بل بدل پیدا کینو موږ نه په یو بل لارې باندې کار پیل کړ. د کندهار ولایت د محلي چارواکو سره چې الحمدلله په هغه باندې بډای لیسو او دغه لار چې اوس په باندې ولسی خلک او عام خلک د ورکسن کوټ
کندهار ته تګ راتګ کوي دا شامل دی یو مسئول لاره ده دلته لارې په اوږدو کې چې ډېره برخه یې البته په دښته کې تېرېږي هلته درېجې سیمې ډېر کم دي په هغه نقاطو کې چې هغه زموږ لپاره ستراتیژیک اهمیت لري او د امنیت لګله باید هلته نیسي پوښتنې ځای پر ځای شي هلته ډېره برخه یې البته د کندهار د امنیتي ځواکونو د لورې ولکې لاندې راغلې ولته امنیت د ډېرو تر غاړې دی خو د دې سره سره دغه لاره کېدای شي د ژمي په موسم کې داسې وړاندوینه کېږي چې که چېرې جغل اندازی نیسی د اوس لپاره نو کېدای شي چون هلته د دښتې خاوره ده او خطې به جوړېږي بالاخره دغه لاره به بیا د اورښتونو له امله تړل کېږي نو په ډېرې بیرې سره البته د جغل اندازی هغه پروژه په مرکز کې د تدارکاتو خپل ټول مراحل هم طی کړل زه ګومان کوم چې په راتلونکي اونۍ کې به د جغل اندازی هغه پروګرام پیل شي چې د یوې میاشتې په اوږدو کې پر دغه سړک باندې جغل اندازی وشي تر څو پورې چې موږ کوالیګو بیا اساسي د دغه لارې د فارغ تدابیر نشو د دغه لارې د فارغ یو وړاندیز جمهوریت ریاست هم کړی تر څو پورې دغه لارې اخیر شي او د دائم لپاره کوم مشکلات چې موږ دم غري دغه لارې په ګډه درلودل هغه د پاتې کې خو
په اورزګان کې خصوصا په هغه سیمو کې چې د وسلوله پلاس کې دی پورستوي کې د کوکنارو کښت زیات شوی تاسو ول چې د سیمو تصفیه روانه ده هغه سیمې چې تصفیه کیږي په هغه سیمو کې به د کوکنارو د کښت وړاندې څه اقدامات کیږي
نشي چې په وړاندې مبارزې وزارت چې کومه پالیسي په امریکا چلري هغه به یعنی دغه تریاکو د کښت مخوي او مخنیوي په خاطر باندې بس لازم اقدامات کیږي او هغه سیمې چې د افغان ځخلو لاست اولیږي هلته به بدون شک د تریاکو په وړاندې موږ جدي مبارزه کوو خاصه به دا وي چې تریاک سل په سل کې د منځنۍ نیولا خل هغه کچې د تیر کال په سل باندې راچیته شي
د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب د نور اوریدونکو پیغامونو ته ورسو چې پر مختلفو مسایلو شکایتونه راستول دي تر شکایتونو د مخه بیا هم غواړم چې د یو بل اوریدونکو وړاندیز ورو چې د پاوس په اړه کړی دی
زما هغه مشرانو ته دا پیغام دی د افغانستان مشرانو ته چې د افغانستان ملي اردو ته د 2200 سرخه البته کې ورکی سرخی البته چې دا په جنگ کې ډیری کامیاب ډیری د غدي او هغه سیمو ته مشران هغه یاتان او هغه د غواسي چې پر اردو باندې جنگ دی هغه اردو په سارا په مسکو په ولسوالۍ کې ډیر د خطر لاندې دي چې معنا هغه ډیری بیا چې سیمې یا د لاس ورتي یا پریزي په هغه سرخی البته کو په هغه د غو سره چې د دې سره کومه کوي چې هغه مچکه دی د کمربند ته توګه یا دی هغه دی په هغه سره ولی دا اوس دې د مابین زغ د دې کمر بندونه دی ورشان کی او سلام سلام علیکم دا نه مشران سره د پیغام دی
مننه وروره ستا پیغام وو ورته او اوس په شکایتونو تورسو
سلام علیکم زم احمد ولی د زابل ولایت نه د پیغام تاسو پرېږدم زموږ د لوړ دولتي چارواکو نه دا غوښتنه ده چې په زابل کې د اوبو زیات کمښت او ورځ تر بلې اوبا پر لژوال باندې روان دي او د وبو صفه ډیره کوم څه ده ډیره څه څه ده نو موږ د یو پوره د لچ چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ دلته په زابل کې یو څو مخصوص بندونه چې منظور شوی هم دي چې هغه یو د تورې په نامه باندې دی دغه بندونه وتړي او کچیر د سش کال د ژمي وبو ته دغه بندونه ونه تړسي فکر کوم چې د زابل ولس ول د زیاتو مشکلات سره مخامخ یو د چشان وبو به هم نه چې پیدا ورکړم
وعلیکم السلام وروره ستاده دی غشتنی پاره غوړم د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت هغه ژمنه دروبروم چې وای د یوش څخه د ډیرو بندونو د دولتي کارونو اوس پشپړ سوی دی او ډیر ژر به عملی کارونه پیل شي په دې اړه د ازادي رادیو د یو راپور یو برخه در اورو چې یوسف صدران چمتو کړی دی
اغا جان لوړه سرخلو زرمردند تیرپل چال واخی دنغور غزک ابتک زردالو بازیت خیل دومندو ابکیلی دندره تنگی شادیان شورابه او خانواد د افغانستان د بیلابل ولایتونو هغه دوبو بندونه دی چې په نګ دی راتلونکو کې پریکار پیلېږي د افغانستان دوبو برښنا وزارت وایي چې د دې بندونو د دو طلبي پروسه بشپړ شوی او د ملي تدارکاتو د کمیسیون لمنځوري ورسته به تړونونه هم لاسلیک شي د یاد وزارت د پروګرامونو مشر فرح نورزی زادی رادیو تو ویل د دې ترڅنګ د زینو بندونو د جوړولو او ډیزاین په چارو هم دا اوس هم کار روان دی
ما در حدود بیشتر از 21 بنده
دی وای موږ د پروژې جوړونې او د طلبي په پړاوونو کې لې یو ویش څخه د ډیرو بندونو کارونه بشپړ کړي او د دوی د تړون لاسلیک پړاو ته نږدې یو خو یو شمیر بیا په قرارداد هم ورکړل شوی دی د نورزی په خبره دا بندونه د برېښنا د تولید په نسبت تر ډیره د کرنیزو زمکو د خړوبولو لپاره ګټور دي ل دې وړاندې افغان او هندي چارواکو د هند په مرسته جوړ شوی د سلما بند پرانیست او په کچه کې بند بیا کار روان دی. دا حادثه په داسې وخت کې کیږي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي نور به ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان له اوبو د وړیا استفادې اجازه ورنکړي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې وزیر اسدالله ضمیر ویلي چې افغانستان 9.6 میلیونه هکتاره د کرنې وړ ځمکه لري چې له دې جملې 15.5 میلیونه هکتاره ځمکه د اوبو کولو ظرفیت لري، خو دا مهال یوازې 2.1 میلیونه هکتاره ځمکه خړوبیږي. د چارو کارپوه مطیع الله خروټی وایي دا چې افغانستان انرژي ته اړتیا لري او یو کرنیز هیواد دی، د خپلو اوبو مهارول ورته ډیر اړین دي. نوموړی وایي چې د اوبو اړوند کارونه باید ژر نهایي شي او افغان حکومت دې په دې برخه کې امنیتي او سیاسي فشارونو ته غاړه نه ایږدي.
دغه پروسه د زر تر زره بدون در نظر داشت دی چې هغه مراحل تدارکاتی تکمیل د پلان تکمیل سي پدې چې زمونږ اوبه بهیږي هم د اوس په بلیونو متر مکعب اوبه موږ نه ځي. موږ یو اساس د قانون بین المللي یو معیار ورته وټاکو، دغه مره میلیون متر مکعب رایگان، هغه وروسته موږ باید دا اوبه خرڅ کړو. نو دې لپاره چې دا وخت دی نه چې زمونږ اوبه بې ځایه به هدر لاړ نه سي، او موږ ځان به حساب قوي سارتمند کړو، باید خپل اوبه قانونمند کړو.
هغه وایي چې د افغانستان اوبه دا مهال د ایران لخوا کویټ خرڅیږي. خغلی خروټی وړاندیز کوي چې که افغان حکومت هم د ملګرو ملتونو د قوانینو څخه په استفادې له خپلو اوبو سالمه ګټه واخلي، د هیواد اقتصادي ستونزې به تر ډیره هوارې شي.
راپور مواردی او هیله ده چې د دغو پروژو په عمل کېدو سره د افغانستان دغه لویه ستونزه ژر تر ژره هواره سي. بیا هم د نورو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه راخلو.
کارکون پریزن کا سلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالعمیر ام دو پولیس و متقاعد افسر ہیں. تما پیشنہ دادا چھ ات کال مخ کے منگنا د گوراش راشی جی دو رائے کو اخر امنیہ کو مندانے کی یو جی شو جی زرا افغان جمع سلی د پولیس و شارک پناما د پولیس و شارک پناما باندې د منگنا روپے جمع سلی بے منتظر نم راہ کر د نقشی پیسی او د ٹوری پیسی ہو ٹوری یو جی زرا افغان د منگنا اسی جی او بڑے تاسف سرا ماجر ماجر چٹول بخار کی او بچی له خلک چې هغه راغلي چې زمونږ په پاسبوکو کې پراته دي، نو هله کوي چې زمونږ د ځمکې غم وخوري وخوري شي او تاسو دغه وکړي. نو د افغانستان د بل چا نه خدا خبره پوره نه شوه، نو هله کوي چې تاسو د خیر سره د مسؤولو مقاماتو سره په دې رابطه خبرې وکړي او زمونږ د مشکلات خیر. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه حاجی شیر محمد د ولایت نن د پیغام تاسو ته پیژنم. لمای سلامونه اونې کې له ورس سره سلامه موږ د رئیس جمهور اشرف غنی څخه دا غوښتنه لرو، او خصوصا د برق د رئیس صاحب چې په زابل کې یو کلو واټ پارک مستطاب شل افغانۍ باندې راکول کیږي، او د زابل خلک په زیات غربت او مشکلات سره مخامخ دي او اقتصادي مشکلات هم لري. دا بار کولی دومره لوړ دی، یعنی په یو ولایت کې هم دومره قیامت باندې نور کول کیږي لکه په زابل کې.
زه اسمت د پرا ولایت د بکوا ولسوالۍ د مرجی د کلی سره استاد سره په تماس کې يم. زما د پرا د والد دا غوښتنه ده چې موږ په منطقې کې نه مکتب شته، نه شی شته، نه کلینیک شته. باید ژر تر ژره موږ په بکوا ولسوالۍ کې هم مکتبونه جوړ شي، هم کلینیک جوړ شي، موږ بکوا ولسوالۍ ته پاملرنه وشي. په ډېره سختۍ سره موږ داسې خپل یو مریض یا یو ولایت یا یو بل ولسوالۍ ته مقصد یا کندهار یا هرات ته انتقالوو. په دې خاطر باندې موږ د ډېر مشکل سره مخ یو.
سلام علیکم. ازادي راډیو د ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه د شیرزاد او د ننګرهار لوی لار چې خراب شوې ده او کار په بیړه سره نه کوي، دغه باندې باید پیدانې والا سام سترا کار روان کی. و سلام په احترام.
السلام علیکم. زه حنائن همت از زبل ولایت نن دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د راډیو کارکونکو زبې راډیو کارکونکو ته سلامونه اونې کې هلي وروسته له سلامه. زما د شغل اشرف غنی صاحب او د همکار ډاکټر عبدالله څخه دا غوښتنه ده چې موږ په وار وار باندې دا پیغامونه پېښ شي چې په افغانستان کې د افغانستان
وګړي په سل پیسې ده کې تقریبا 15 پیسې ده او پاسپورت ضرورت لري. دا پاسپورت جوړی موږ د پاکستان څخه 4 نه لرو زموږ زیاتره تقریبا ازدان تر برونه په هغه باندې د پولیس میشتي. نو دا د پاسپورت قیمت تقریبا 6000 افغانۍ راځي. دا د هر افغانۍ په واسطه نه ده، پرد افغانستان خلکو اقتصاد په صفر درجه کې دی، یعنی زیات اقتصادي مشکلات لري. که په دغه برابر باندې زموږ سره یو همکاري وشي په د پاسپورت جوړولو کې، یو څه تخفیف وشي، نو دغه د افغانستان د ضروري او کړیدلي ولس سره زیاته همکاري او زیاته مرسته به وي.
دوستانو نور پیغامونه مو هم ست، خود خبرونه وخت هم دومره دی، نور شکایتونه به په نور خبرونه کې درته خبر کو. یو یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. تر بل خبرونه او نور اړیکو مو پر خدای سپارم. علامه ملس
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.